دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ د 2015 میلادي کال د اگست د میاشتې 23 نیټه دا په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیریم او د مشال ریډیو په دغه سحرنه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. خو لومبه د دې وخت خبرونه خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په نظامی اډه کې 14 شوې ده. او د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونی عبادتګاه په بمونه لوزولې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سرتیر وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ډیورن د کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی څلور امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د اتوار په ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسازی راوغوښتل او د احتجاج سره سره یې ورته د پیښې په اړه د پلټنو لپاره هم وویل. افغانستان په دې نږدې ورځو کې په پاکستان تور پورې کړی چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره پوره هڅې نه کوي. افغان چارواکي وایي چې طالبان په پاکستان کې غونډې کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د اتوار په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا په وخت ویلي د پاکستان له لوري کیدونکي بریدونه به بې ځوابه پرې نږدي. نوموړي زیاته کړه
څور ځ مخکې ستاسې د دفاعي ځواکونو رهبري پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسې د خپل حکومت او مقابل لور نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې څه باندې دوه اونۍ مخکې د مخالفینو په څلورو بریدونو کې په کابل کې ګڼ شمېر ولسي وګړي ووژل شو. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامی اډه کې 14 شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې د اور وژنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. د دفاع وزارت زیاتوي 14 چې علت یې معلوم نه دی، تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په سلویخت کیلومتره ساګا مهارا سیمه کې شوې ده. امریکایي چارواکي وایي 14 کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسیدو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتګاه په بمونو لوزولې ده. د شام د لرغونې اثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي چې وسلوالو په لرغونې عبادتګاه بالشمین کې ډېر لوی مقدار چاودېدونکي توکي ایښي وو چې د چاودېدو سره یې عبادتګاه ته ډېر زیان رسېدلی دی. شام کې د بشري حقونو د سر د لندن میشتې ادارې فعالینو د لرغونې عبادتګاه د ورانېدو د خبر تصدیق د اتوار په ورځ کړی، خو ولیدا یوه میاشت وړاندې ړنګه کړل شوې وه. د بالشمین د عبادتګاه د ړنګېدو خبر د وسلوالو لخوا د پالمیرا د لرغونی اثارو د ادارې د 28 کلن مشر خالد الاسد د وژنې نه څو ورځې وروسته رارسېدلی دی. د اسلامي دولت وسلوالو د پالمیرا تاریخي ښار د روان کال د مے په میاشت کې نیولی دی. د بالشمین په نوم دغه لرغونی عبادتګاه د 19 صدۍ سوی په خواوشا کې جوړه کړل شوې وه. د ایټالیا ساحلي ساتونکي وایي په 13 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې جوړل شوي دي. د ایټالوي ژغورونکو په وینا دا پناه غوښتونکي په بادي بیړیو کې سپاره وو. د پناه غوښتونکو د ژغورلو په عملیاتو کې چې پکې ګڼ شمېر ایټالوي، نارویجي او آیرنډي بیړۍ شاملې وې، د تلفاتو په اړه راپور ورکړل شوی دی. د پناه غوښتونکو نړیوال اداره وایي تر 2000 زیات کسان سکه لګن شمیر کسانو ډکو بیړو کې سپارو او اروپا ته د رسیدو لپاره پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقونو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتېدو لامل شوی دی. په پام کې دا د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پوروشنکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا میرکل به په ګډه د منس د اوربند له وزنامې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې کوي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروستو په یو خبري کانفرنس کې هم برخه اخلي. د یوکرین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د یوکرین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند د لوزنامې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6000 او 1400 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخوانی کاندید میکالی ستاتکیویچ او 500 نورو کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د دغو کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ وباله او وی ویل چې امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو په لور یو مهم ګام دی. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې تاسو ته کلی اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې 4 پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. او پاکستان د الکترانیک میډیا د پاره نوي قاعده او قانون منظور کړی دی. روزمګړو مې موضوع ته د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر راغوښته دی او پر ډورن کرخې د خپل پوځانو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي چارواکو د یک شنبې په ورځ ویلي چې ترهګرو په خیبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 4 پوځان مړه او 4 نور ټپیان دي. تفصیل له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرمال افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی پوځ مطبوعات څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوس په جوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله له منځه وړي، خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زه احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پانا کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پېښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت 4 ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه تا افغان سرتېري وژل شوي، چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پېښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې 3 پوځیان وژل شوي و، چې له امله د هیواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پېښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تراوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
زبیلا شفق خوش د پیښور نه راپور راکو. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو، د پاکستان او افغانستان اړیکې چې اوس په کوم حال باندې دي، د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د یو بل پر ضد کوم تورونه لګول کیږي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې او وایي چې دا حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
څورز مخکې ستاسو د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسو د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کیږي، دا اعلانوي چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یک شنبه په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1409 سرتیرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه ونې مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلی او حکومت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوی دی. لدې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرخه په وګدو کې سرغړونه هم کړی چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نخته هم شوی دی. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت جواب شوی، دا موضوع مو له پوزي کارپوهانو سره شریک کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملی، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که مونږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکوي، انعطاف هم ښودلی ده هم نتیجه نه ورکوي. بله وګورو چې مونږ کې څه نه واخیستي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده چې دموږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید مونږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره باور ده او دومره په مونږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کیږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د پاکستان د الکترونیک میډیا د تنظیمولو مرکزی ادارې پیمرا د ټی وی چینلونو او میډیا د پاره نوې قاعده او قانون منظور کړی دی. په دغه نوې قاعده او قانون کې سدیو په دغه اړه د خبریالانو رد عمل څه دی؟ له اسلام آباد د احمد الله پراپور کې.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلیرش نکاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریه پر ضد وي، او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوری نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې بدامنی خوری دیشی. دین علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خپرولو به هم بندیز وی. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خپرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وی، او د الکترونیک میډیا مالکان دې دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړی کیدونکو راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړی شوی قواعد او ضوابطو مطابق وي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره خنه بولی او وایي
کوم ضابطه اخلاق او پاکستان دولت اوسو جوړ کړی دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزی ده او د دې ضابطه اخلاق په موجوده کې نشي کېدای چې پرېس خپل ازادي وساتي د عوامو چې حکومت یا دولت کوم فیصله کړی د دې انټرپریټیشن د څوک کوي د هر حکومت او دغه خلاف خو اعتراض د هر چا حق دی
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم آئی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
پدی ضابطۂ اخلاق کے سنی خی خبر اشتہ او زنی شکون پکی داسی دی چپکی کم اشتہ کپدا ہم کار وکڑے شی ندا بنور ہم خشی بل دا چی حکومت خو الیکٹرانک میڈیا لپارا ضابطۂ اخلاق مخ تراؤڑل خدا با عملی کوی سنگا عدنان رحمت زیات اکڑا چی الیکٹرانک میڈیا لپارا د ضابطۂ اخلاق ضرورت و خود سرا سرا حکومت لدا پکار دی چد مطبوعات و سرا تڑلی ٹول و تنظیمون نہ پکی رائے واخلی او حگ شکونا چکم د مطبوعات و د آزاد پر زد وی تھریلر اکڑی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
احمد اللہ راپور بور دور دن کو اس رازو د پاکستان او ہند اڑی کتا د پاکستان او ہند امنیتی سلاکار رانو ترمنز پا نوی ڈیلی کی دن کی خبری د زدی شرطن پر سر د اختلافات لوجه منسوخ شوی دی او د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلی دی چې د شرطونو پر اساس خبری نکیگی په دغه اړه باندې زمونږ همکار انیسه اجمل یو راپور تیار کړی دی تاسو یې اوریدو ته راوړم
په داسې حال کې چې لیتوار او ګل په ورځ د هند په نیو ډیلی کې د دغه هیواد او د پاکستانی چارواکو ترمنځ کیدونکې خبرې د ځینو اختلافاتو له وجې منسوخې شوې ځینې کارپوهان پر دې اندي چې موجوده اختلافات به د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورم خراب اغېز وکړي سیډونکي او کارپو منصور اکبر کندی وایي چې د پاکستان موجوده حکومت له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډېره هڅې کړي دي خو د هندي چارواکو اندېښنو ختمولو کې پاتې راغلي دي
دو تعلقات کے ڈیری کسی دی کے دمون تعلقات خل دی تخ کے جو مطلب کشمیر دا بارڈر دا تخ کے بیا مذہب دا اس کی سدا دا کہ مونگ پاکستان ضرورت زیاد دا ہندوستان ضرورت ہم دا اگر کم دا ہندوستان کے کو 50 نہ کو آئین دے 47 کے سیویل ان گورنمنٹ راغلا دے نن پورے سیویل ان گورنمنٹ دے مونگ کو 25-30 کال ماشاء اللہ گورنمنٹ ہو سیویل ان نام نہ ہو گورا ترکی کے کہا سیویل ان گورنمنٹ سٹرونگ سلو 84 نہ بعد ماشاء اللہ نہ دے رہا گلے آرمی نہ درا گلے انہوں نے 30-40-50 کال اس میں ڈیرے مسئلے حل کرے گا نا گورا مونگ نقصان زیادہ والے مونگ انسٹیٹیوشن پہ ہندوستان مقابلے کا دوبارہ سٹرونگ نہ دیکھا نا مونگ سیویل انسٹیٹیوشن
د هند او پاکستان ترمنځ 13 ورځ کیدونکو خبري لاغي روستو منسوخ شوې چې هندي چارواکو پاکستان ته د کشمیر د هویت بلتون غوښتونکو له مشرانو سره د نه ملاویدو شرط کې خود پاکستان وایي له هند سره د شرطونو لاندې مذاکرات ممکن نه دي خو د هند وینا ده په اوفا کې ټاکل شوې و چې اواز به پترهګره خبري کیږي په هند کې خبریالا سمیتا شرما وایي په پاکستان او هند کې جمهوری حکومتونه دي خو د پاکستان په پالیسیانو د فوج اثر زیات دی نو باید چې دواړه هیوادونه د جمهوریت پیاوړي کولو او د اړیکو ښه کولو لپاره په منظمه طریقه خبرې وکړي
دوڑو هیوادونو د اوفا د اعلامیه تشریح په مختلف اندازونو اخیسته ده په دغه اعلامیه کې ویل سوی و چې دوڑو لوري به د امن او د خپل منځیو مسلو د هواري لپاره کار کوي خو پاکستان د دین دا معنا واخیسته چې ګوندې د دوڑو هیوادونو ترمنځ غټه مسله د کشمیر ده نو باید چې پر دې خبرې وسی په هند کې زیاتره کارپوهان په دې اند دي چې د هند موجوده حکومت حریت بیلتون غوښتونکي چې غیر ضروري ګرځول سوی و ورته مشورتیا ورکړه د هند حکومت ترهګری سره کارش نه وګرځولې د کنټرول په کرشه د خلاف ورزیانو خبرې د مذاکراتو د منسوخ کولو بنیاد ونه ګرځولو خو د حریت پر بنسټ یې خبرې منسوخ کړې نو دې هر څه په هند کې ډېری پښتنې راولاړې کړې دي
سمیتا شرما زیاتوی د ستمبر په نهم بعد د پاکستان او هند امنیتی ځواکونو هم یو غونډه کیږي خو د موجوده حالاتو نه داسې څرګندېږي چې دغه ملاقات به هم منسوخ کړل شي کارپو اجاز خټک بیا وایي که څه هم د هند او پاکستان د کامی امنیتی مشرانو خبرو به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې نوې ختمې کړي خو دې خبرو به راتلونکو مذاکراتو ته لاره هواره کړې وي او دواړه هیوادونه به تر ډېره له یو بل سره نږدې کړي وي
خبر
تیرہ میاش د روس په اوفا ښار کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړ. د دې لیدنې وروسته دواړه هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د اړیکو ښه کولو او د خپل منځي او مسئلو د ختمولو ژمنې کړې وې.
اردن کو دا خبرونه تاسو د بشال ریډیو نورې او سرزو خیبر پختونخوا ته په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې په جماعتونو کې په عارضي توګه قائم کړل شوي د مکتب په نوم سکولونه به وتړي او دا به په نږدې پرایمري سکولونو کې ورګټ کی. بلخور تعلیم په اړه تحقیق او معلومات جمع کوونکې غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي دي چې په صوبه کې خواوشه زر مکتب سکولونه دي او که دا وتړل شي نو د یو لک ماشومانو د اغیزمن کېدو اندېښنه ده. په دغه اړه زمونږ د همکار منور شاه راپور اورو.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په عارضي توګه قائم شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې پرایمري سکولونو کې شاملوي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د 150 زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی. پخوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوي
مکتب اسکولونو خصوصا بیا سواد دته یو غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغه د پاره پخوانی حکومتونو مکتب اسکولونه کولاو کړي او هغه ته هغه ته ډېره فایده و سکولونه لري. هلته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم داغه نه ډېر زیات ښه بهتر طریقه پورې دو. نو موږ دا خبره کوو چې مکتب اسکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي یا د هغې لپاره چې مکتب اسکولونه دي دا دې په پرانی اسکولونو کې بدل کړی شي چې کوم داغه لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه دې ولا تیار کړی شي دله دې بلډینګ ور کړی شي.
نوموړی وایي صوبایي حکومت د بجټ د کمی ګیله نشي کولی ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګېدو له وجې ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمان وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو د عملي کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې هر کتاسو خپل خبره کې تجربه نه لري نو د نور واغ خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي نو اته د اعلاناتو نه ته نه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابۍ طرف ته لاړ نه ځکه نانل چې کلاس روم نه وي استاد نه وي نو کته ډېر وچې زما ماشوم نه باسي نو کم ځای ته نه باسي. نن ته اتلا کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 250 ماشومانان ناسي دغه شان چې مکتب ماشوم پر پسیرا ولي.
نوموړی زیاتوي چې د مکتب سکولونو کارکردګي هم د سارنې لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړکي صوبایي حکومت خپل پالیسي واضحه نه کړه نو دوی به په صوبایي کچه ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
زمونږ د ریاستر د آئین د اتسم ترمیم نرستو آرټیکل 15 دا باور ورته واره کې دا ډېر په زور باندې ویلې شي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د 15 نه والا د 14 پورې چې کوم الکان او جنکې دي هغه ته مفت او لازمي تعلیم ورکول دا د حکومت وخت صوبایي حکومت ذمہداری ده. نو په دې کې اسمبلی کې موږ آواز پورته کوو کې دې چې په دې باندې د ځینې چې ورڅخه کوي د ستوري لاندې موږ آل پاکستان فرانس په صوبایي لیول باندې راوړو.
خو د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان وویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سر دوباره غور کړی دی.
وزیر اعلی سره ملاو شوم او ابلو سره زما ټلیفون خبرې مو شو چې دا خو مسله ده بلکې هغه ان شاء الله پرون سشنو ورکړي دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا 15 تعداد دی او سکول ته نږدې شته مطلب کلومیټر یو نیم کې وتښته نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه د هغې مجاهد دا استاد ډېر واړه مستفید کېدی شي او یا دا واړه معمولي نږدې سکول ته تلی شي ګڼته هم نه بلکې یو کلومیټر چې یو نیم کې کم سکول نه شي حکومت خپل اراده انشاءالله بدله کړې ده او مکتب سکولونه به نه ختمه انشاءالله.
سیړونکو دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د نارې سره په خیبر پښتونخوا کې واک ترلاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنۍ پوړی ده. په کار دي چې د برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوانی ما بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د خیبر ایجنسی قبایلی مشرانو د حکومت لخوا جوړ کړې شوې تعلیمی پالیسی مسترد کړې دا وغوښتلې دي چې په دغه سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره د اعلانونو په ځای کوټلي ګامونه واخیستې شي. په دغه اړه له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې یو نوی پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کوم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویا نه او د جنیکو شمیره د 15 نه کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرې او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړي شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه تعلیمی اداروں پر حوالے سے ریجنلائزیشن پر نم باندھے یو پالیسی مرتب شوی دو اگر امپلیمنٹیشن کوشش کی ہوئی چی دے 70 پور اسٹوڈنٹس کو اداروں کی ہوئی نو دائے ادارے بھی پخپل زوئی بھی کہ دے 70 نہ کم وی نو دا ادارے بھی ختمے گی. ٹیچر سٹاف چی دے دا بے متعلقہ بل ادارے لے ٹرانسفر کی گی. تمام سیاسی گندون و سماجی عناصر رغن شوی دی چی لہذا دا یو دے تعلیمی سلسلے دے خاتمے یو کوشش تے لہذا تعلیمی ادارے زیادہ اول پکور دی.
یو بل مشر اشب خان اپریدی وائی چی تیر شپا کو کالو رسے دا خیبر ایجنسی زیادتر برخه بند پرتی دی او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دی او خلک د بیکوره ژوند کوي. نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لاړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سی واشي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی د صرف ای سی لپاره کمره کې نو سوي نور یه سم نه دی لیدلې چې شپې کول د مو بوډا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروته دي. جلوزو کې څوک پروته دي، څوک په پیښور کې پروته دي، په خیمو کې پروته دي. چې سکول له کولو نه کړو د شپې کول کې نو تو هغه تعداد به کم زه پوره کیږي. خو موږ ته دی چې کله تا لوکا کولو کې کبیا تعداد کم ہو بیا ٹھیک تو ختم کا چکم قانون دو جوڑ کڑے بدا قانون کے پنن وقت کے بوڑا کے چسم رسکول نے دی ٹول دے بندے دو او دے ختم دو حق دور دی.
پا خیبر ایجنسی کے دا خیر خیگڑ دے تنظیم کارکون کی حکیم خان اپریدی وائی کدا قانون عملی شو دا ایجنسی اولاند نہ خراب تعلیم با نور ہم اغیز من شی
یار تعلیم ہو دوم رو روس جس نور مر شی ہو خلق کم کمی کم دے ہو ہف سال خر پے سٹرن ٹون میں جو تا سارو پے یل چم ٹیچر برا دری پا گا بیٹے جو تا سارو غرض ہے خاص کر بے دا زنا نو چم سکول نے یا مشمان جی نے کی پا بیٹے جتا سارو غرض ہے
خبر اتر ونشوی. بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر ایجنسی او چارواکی سویل خان اپریدی نم چکلو پختل هغوی مشال لیډو ته وویل چې دې لړ کې بدوی سبال د فاټا سیکټر چارواکو سره او د هغه وروسته مرکزی حکومت سره هم دغه ستونزه اوچته کړي.
موږ په خپل ولم هغوی ته خپل خبر هم رسولې ده، خپل د پارټي د بیس نم رسولې ده، همدا سه ملاقاتونه مر سره موږ جری د خبره باندې به غوم کنوینس کوو. ته موږ رولینګ پارټي غلې موږ به خپل زموږ کوم پټا صدر دی هغه سره موږ خبره کړې ده.
د پامل ده چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وا چې پټول ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپې ته د عملیاتو او د ترهګرې لوجې په مکمل توګه ړنګ شوې دي او باقی په جزوی توګه خراب دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د سولې پر لو
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنست
د غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ اردوونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. دغه تاسو زمنګ د همکارانو لخوا را لګیدل شوی ویډیوګانې هم کتلې شي او زمنګ د خبرونو په اړه باندې موږ له مشورې او تجویزونو هم راکول شي. موږ هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. درنګ شي بیل په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پاکستان فوج وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. امریکایي چارواکي زیاتوي چاودنه کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسېدو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتګاه په بمونو الوزولې ده. شام کې د بشري حقونو د سار د لندن میشت ادارې چارواکي وایي چې دغه عبادتګاه یوه میاشت وړاندې ړنګ کړل شوې ده. د ایتالیا ساحلی ساتونکو وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. په پام کې دا د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. او د امریکا د بارنو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کندید میکالی ستاتکیویچ او پنځو نورو کسانو لبنده د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. مهم خبرونه باورید اوریدونکو، سرزی اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان ای یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولي دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانې شوي وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېواره نه دی. ادارې لیکي دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی، خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخیر کلی کې سیاسي مشر ولې له بده خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې کوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د حلقه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي، خو د دې پاره به قانونی او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابی عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي، خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیر کلی کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغانستان پلازمینه کابل کې تېره ورځ یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او په لسګونو چوبل شوی دی. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنګونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولې له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخیر کلی کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت گاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. اوریدونکو، ای پی خبر ایجنس د هند او پاکستان د خبرو د منسوخېدو په اړه او رایټرز خبر ایجنس د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د لیدلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. فرخنده اسد د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کړې.
ای پی خبری ایجنس لیکي د هند او پاکستان د کامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکو هغه مذاکرات منسوخه شوي دي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېدو. د دغې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسیدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل دغه خبرونا علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم وویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوي دي پرې د دواړو هېوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت سلا شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هېوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او که نه. تیر کال هم هند له پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وې چې پاکستاني چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلي وو او له دغې وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ کړکېچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلي دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغه وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او د دغه هیواد د ولس په څه عکس العمل وي که چیرې پاکستاني طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړې. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه هم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
چینل نیوز ایشیا ویب پاڼې لیکلي دي په پاکستان کې د خیر ښېګڼې زیاتره نړیوالې ادارې چارواکي اندېښمن دي چې د سیو د چلن ادارې د بندېدو نه وروسته به دوی کارونه هم وتړل شي. د خیر ښېګڼې ادارو کارکوونکو ویلي دي چې د حکومت دې ګام سره به ضرورتمندو ته د مرستو په برخه کې ډېر زیان ورسیږي. په دغه اړه باندې د انیسا اجمل راپور ورو.
چینل نیوز ایشیا ویب پاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندول وروسته په دغه هیواد کې ډېری غیر سرکاري ادارې ویره لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله کې د ریاست پرسید په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې په لسګونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکی کارکوونکو ته په 1500 روسو کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې له دې وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده خو حکومت د خیر ښېګڼې سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر ښېګڼې ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي خو دا کار به ډېر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي دا مهال د مرستندویه ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویه ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې نه وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزه یې د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وای د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغه خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی. د پاکستان د 80% نه زیاته آبادی د غربت د کرخې نه لاندې ژوند کوي او د دې لپاره د این جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو معنا دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډېره زیاته موده کې رسیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په راپور کې راغلي چې د اسلام آباد د کچا بادینا په زور وستل شوي خلکو کې د افغان کډوالو نه علاوه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک هم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپلو سیمو ته نشي ستنېدي. زموږ همکار دغه راپور کتلی دی، زموږ همکار منور شاه د ایکسپریس ټریبیون دغه راپور کتلی دی او تاسو ته ترې مهمې برخې وړاندې کړي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ دوران ولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستانی بولي او شناختی کارډ هم لري خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیاونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خپلې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځنې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایا نیولو هڅه وکړه خو په جمعتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایا کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي، د راز په مومندو ایجنسۍ کې هم سکم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورتونه ښایي چې د داوو کې څومره حقیقت ده او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونه وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ایم ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
د سولې پر لو
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज ده،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال رودا غوګي رودونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د ګل پاڼې په आवाज دغه سندره وړاندې کوم.
رنگ یارا زما ملنگ یارا برنگ یارا ملنگ
د ګل پاڼې په واسطه د سوره دا اوریدونکو سره یو راپور ته دغه راپور دی پیښور کې د اوبو د نشټوالي په اړه باندې یو خوکه اوبه نشته نو بلخوا چې کوم اوبه خلک استعمالوي دا غي د پاکوالي په اړه باندې هم څه ساينسي ثبوتونه نشته چې دغه پاکي دي او کنه د صحت لپاره خطرناک دي په دغه اړه باندې زموږ همکار زلان یوسفزی نور حال راکړي
د پیښور رنگ روډ په غاړه د لنډی اخون احمد په یو جماعت کې ځایي اوسیدونکو په خپل خپل وار په بالټو او ټپکو کې اوبه ډکولي اوبه ډکونکو کې ماشومان ځوانان او سپینګیری هم ولاړ ول. د سلیم خان په نامه یو سپینګیری مشال ریډیو ته وویل چې د بالټو او ټپکو په اوبو د دوی د کور ضرورت نه پوره کیږي.
دا ډېر وخت شو تقریبا لس پنځلس شپاړس کاله به کېږي چې د اوبو تکلیف دی موږ ته. بس دا بار نه روډو په لاس ګاډو کې روډو ټپکې را ډکو لوخیرا ڈاکو کو تروڑو نو با راجم نا بل راجا چی پیپو نم ٹول مات را ماتیو.
لنڈی اخون احمد یو زوان اسی دن کے شبیر حسین وائی چی دے اکثر لو ابو ڈکولو بلکار تا نسمی کی
یارا بس اول خو نمبر راجی نا چی راجی نو بس کلا بیش دیم زی راجی کلا داگا کی گی نو بس نمبر پورس کی دو ٹپ کی یو سلا دری یو سو بس اخپل کار پی روانی سختی وی ڈیرا او پا گنٹو کی خم نمبر نرازی بس اخپل داغه سره کار چلاو نور کپڑے میں پڑی چیا دو علی پو بو باندې وینزو او نور بس سختی ډیره زیاته را مشران نو ولا غیلم نمبر خپل ځانی مخکی کو
د حاجی شاید خان په نامه یو زیو سیدون کې وایي چې تحریک انصاف حکومت د دوی په سیمه کې په یو ټیوب ویل کار پیل کړی دی خو په هغه ځای کې نه خو آبادی شته او نه یې عام اولس ته کومه ګټه بلکې ګټه به یې څه خاص خلک پورته کوي.
کم نظام دی جوړی کنه تبدیلی راولي نو تبدیلی په دې نه راځي. که یو سړی وایي چې ما پنځه وټه واخیسته ما پنځه سوه وټه واخیسته دا غلطه خبره. تبدیلی دا نه چې ځوان دی خو ګوره دیس تبدیلی راولي یو ټویل جوړ دی ورسره خوا کې بل ټویل وباسي دا خو نامناسب خبر ادا موتر په برګندی په دولارو کې بس یو خوب ورتا الډی ټرانسفارمر لګي یو بده ټول کم سی کم 300 کورونه ته فائدہ راشي دی 50 کورونه ته فائدہ ورکي او 300 لنه ورکي.
لدی سیمه د قومي سملې کړه فضل الله وای چې دی په هغه ځای کې ټوبل جوړوي چرته چې ضرورت وي. د سائنسی او صنعتی ریسرچ لپاره د پاکستان کونسل د رپورٹ تر مخه د پیښور خار په زیاتره برخو کې د زړو پیپونو له وجې د اوبو د شتون او د څښلو د اوبو د صفایي ستونزې دي چې له امله یې په خار کې د معدې ناروغۍ زیاتې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او دن کوس راځي او د بی راپور ته د یک شنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په ټل سیمه کې په اوسنیو حالاتو کې د شاعر او ادیب زمواره تر سرحد لاندې یو سیمینار وشو. دا سیمینار د مترقی لیکوالانو د یوې نوې تاسیس شوې ټولنې مترقی لیکونکو ټل په نوښت جوړ شو. په دې سیمینار کې لزګونو لیکوالانو، شاعرانو او لسی خلکو برخه اخیسته وه. زمونږه همکار نجیب عامر د دغه ادبی تحریک د یو کارکونکو ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځي چې دا خبره وو.
دا د مترقی لیکونکو ټل د بنیادی پرانستې غونډه وه. د مترقی لیکونکو ټل په نامه باندې په ټل کې د پیداد تنظیم بنیاد کېښود او دا د هغه په سلسله کې غونډه وه. مختلفو علاقونو او د خلک راغلي وي، داسې د کرم ایجنسۍ نه او د وزیرستان نه او د بنی نه او د پشاور نه او کوهات نه هنګونه، داسې مختلف علاقونو خلکو ورکې شرکت وکړي.
دا غونډه مو په ټل کې جوړه کړې وه.
جی، دا غونډه په ټل کې وه او
شمس فگر صاحب استاسو د دې ټولنې او د دې نورو ټولنو چې ادبی فعالیتونه کوي په سیمه کې دا غي سره څه توپیر دی؟
توپیر خدا دې چې لکه په ټل کې مخکې هم په ادبی حواله سره مختلف تنظیمونه کار کوي، لګیا دي ادبي غونډې کوي، ادبي پروګرامونه کوي، ورډونه ورکوي که نه. او د دې ټولو نه لوی توپیر دا دی چې موږ مقصد زموږ فکر دا دی چې موږ یو مقصدي او یو کل نه ډک ادب ته یو لاره هواره کړو، د خلک یو مقصدي ادب نه مقصدي ادب سره آشنا کړو. او بل خبره دا ده چې موږ د شاعر او د ادیب په هغه کې ذمہ دي چې هغه کوم چې د هغه سماجي ذمہ داري ده او په معاشره کې د هغه کوم کردار ده هغه ور یاد. او بیا که تاسو وګورئ نن دا زمونږ په دې علاقې زمونږ په دې خاورې مختلف ډایریا دي چې یو درک و بل شروع دی او مختلف ایډیا دي چې په موږ باندې راځي. او یو زمونږ کوشش دا ده چې د استدلالي فکر او نظر خاوندان به پیدا کړو
سے پا افغانستان کیم پا پختونخوا کیم یو نارامی دا سولا نشتا دے دا سولی ارتیالی دل کیگی دا سولی پر اوصلو کی دا شاعرانو دا دیبانو او دا غسی دا مترقی لکوالو ونڈا سکی دے شی دوی سرول لو بولی شی دا سولی پر اوصلو کی
د شاعر ادیب خو بنیادی ذمہواری همدا ده چې هغه په سوله غوښتون کوي او په وطن کې سوله راولي او د سوله راوستلو لپاره یو کردار ادا کوي نه. او خو بل لکه د مترقي لیکونکو بنیادی خبره د طبقاتي استحصال په ضد باندې د قلم او د فکر مبارزه ده. نو هغه د قلم دلاري هم کوي، د فکر دلاري هم کوي، د عمل دلاري هم کوي. نو شاعر ادیب خو ډېر مین رول په معاشره کې لري. او زمونږ کوشش هم دا ده چې د نن سبا چې زمونږ په دې ادب کې کوم د ولسي او عوامي ادب او ولسي ادب ورته وایم چې کوم تخلیقي د دې پر ضد مونږ کار وکړو. شاعر ادیب ته خپل ذمہ داري وروښيو، ور یاد یې کړو، راغه حقیقتونه سمجھي، حقیقتونه مې خبر کړو چې ستا په سماج کې ستا په معاشره کې ذمہ داري څه ده. هغه د هغې احساس ورکړو، هغه دې ته وهڅوي، هغه د ادب د لارې مونږ داسې یو کار وکړو چې هغه د فکري بدلون لپاره د یو انګلیسي لپاره د یو کار وکړو. دا خو زموږ بنیادي وظیفه هم ده، دا شاعر ادیب ته بنیادي وظیفه هم ده زما په خیال.
فګار صاحب کوم کارونه په مخ کې لري تاسو د دې ټولنې د سوري لاندې کوم کارونه په مخ کې لري؟
نو آئندہ کی خو جی زمونږ هم داسې د سیمینارونو اراده شته چې موږ به هر داسې وخت پس لکه زمونږ خو خپل میاشتنی غونډې دي او هغه موضوعاتي غونډې دي، نو هغې کې زمونږ کوشش داوي داسې د زمونږ نوی کل چې دی دا موږ خپلو غونډو ته راوګړو، راوګړو او د دې دپاره مختلف سپیکر د پښتونخوا د نورو علاقو نه راوګړو او غوته ټاپکس ورکړو او موضوعاتو ته ورکړو. او په هغو موضوعاتو د ځوان کل رهنمایي هم ورسره وشي. او دې علاوه تا چې کومه خبره وکړه چې د افغانستان د نورو ټولنو سره یا د هغوی د لیکوالانو سره د اړیکو تاوالي سره، نو هغه زمونږ شته هم دي. نو د افغانستان د جلال آباد ملګرو سره یا د کابل ملګرو سره، نورو ملګرو سره مونږ مختلف د میډیا یا د رسنیو د لارو هغوی سره مونږ په تماس کې هم وو، رابطې هم ساتو. او وخت وخت مونږ هم هغوی ته غونډو ته ورځو، هغوی هم راغواړو. نو داسې زمونږ هغوی سره د تعلق او زمونږ راشه درشه شته ده ورسره.
د ټل د مترقي ادبي تحریک یو غړی شمس فیګار چې زمونږ د همکار نجیب عامر سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی داغا مینا نجون دا سرنست دا
آگا غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکنگے ختمی گی.
مگا فین دیو میندی نور نو غوری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تاید کینی طول تختل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په आवाज دغه سندره وړاندې کوم.
دل درد ٹپی وایم ہلکا دام وای چیز خوشحال یم دل پتھر میں نویش تے پتھر پتھر گبدے کلو وین سوار
پلار لخ سمیش پو کی راشوا عزت ہم یو دل سم وګورم دیار دی دنا لوی اختر تیرا تو تین انتظار کو مایا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے و دے وما دما دل بازار دیوران کو و دیوران شبی بازار بیارا شمایا نا باد یار چلتا زموا خوشحال نہ خوب لے مو تن راضی نا تبا کا بلتا روانے گم تب تین داشم جا بہو تنو ریسوانا پچھ پسرو شنڈو دنگے دے لو بہوانا پچھ پسرو شنڈو دنگے دے لو بہو دلو یار